په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو یې بل خبرونه ته مو نوري هر کلی کوم. مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یوناما دا خبره په راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی او ویلي دی چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د یوناما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی. د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوناما دغه راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځایه دي. د ده په وینا کوم احکام چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سم شکایاتو وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دی. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي پرون دوشنبه ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه کله چې په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیز وي نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. د خوړونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبلیو ایف پی په یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ادارې ویلي اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوز پر یو موټر د وسلوالو په برید کې 14 پوځیانو ته مرګ ژوبلا وښتی. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوز د موټرو پر قطار برید وکړو. ورپسې په نښته کې درې سرتیري مړه او لس نور ټپیان شول. په عین حال کې پاکستاني پولیسو تایید کړی چې ټانک ولسوالۍ د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلوالو درې پوځیان تښتولې دي. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله انکرنۍ سرمشري ذکرې دې ټلوالې د دفاعي وړتیاو د لوړولو او د اوکراین د ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همداراز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. د ناتو دا سرمشریزه د دې ټلوالې په 50 کلیزې سره برابره ده. د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دوه دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار د بشري حقوقو او اساسي ازادیو باندې منفي اغیز کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي.
شایم په موږ باندې شینه ټول جسم چې موږ خپل د مرز غم په خوړو دغه بو یو چې مورالیست نه بل مرز کوشش موږ کوو موږ کاش کې شې وای چې موږ خپل بل مرز غم خوړو.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له وشنن سره مرکه کړې.
دوی هغه خلق دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی.
یو شمیر افغان نجونې د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي ملاله یوسفزی د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د برتانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان نجونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسفزی له لورې څخه ده. کیدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
او په نړیوالو مسایلو کې به مو د غزې د جګړې له وروستي حاله خبر کړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو اوریدلای شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متصبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبې خپور کړی کړي او ویلي دي چې د دې وزارت د متصبینو د چلند له امله په افغانستان کې د ویرې او ډار یوه فضا رامنځته شوې ده. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري تر سره شوی اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صادر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکو اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې د وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړي دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونې په بیلابیلو لارو او ډیری وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیری او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواکې میسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت څرنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیری چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دید طالبا با حکومتداری در ما توصیه میده در واقع یک نمونه است. دید طالبا با حکومتداری
دا راپور مکته دی حکومت ولی پا اعلاد طالبانو دی حکومت لیدلو را راخی پا اصل که دا د طالبانو د حکومت ولې بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل د خدمتونو د وړاندې کولو د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپلې دندې نه پوهیږي بلکې خپل دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولي.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراعت کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقۍ بندیز د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو ترنګوالی د وسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدلو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدود محدودیتونه یاد سوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې د غراپور ته غبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ له تېرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په خپل دې راپور کې چې نن خپور کړی، د خوړو د ناامنۍ د دې کچې له امله په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هېواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوس مهال پنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2023 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د ناامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلي دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ورویجاړې کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلې رنګینې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپاسه پسري خې مې کنا ز اولادونو مریضه خل دا کور کې چې مې دا سره وسی کې دا مریض دغه نشه مو پمړ باندې شې نه جوړ جسم چې موږ خپل دې مریض غم په خوړې دا غو یو چې مرادیست نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښې شې وای چې موږ خپل بل مریض غو خوړل.
کمال خان چې نګدې دوه میاستې مخکې له پاکستان راستون سوی وای له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي زکورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابر ولای.
دا دې مشاله ډېر غنا پاسپور کرایه دا 2500 روپے راغه دا غنه شوڑا کوله ماشومان دوائی دا اور کی مورم دا اغم بیمار دا سس چکم سو رسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کې وړیو اوړو او تالو نو د سیره ماشومان دا کاکاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه یوازې له پاکستانه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل سوي چې دوی یې د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خبر کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن سوای دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مو مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې د لوړې کچې نه خوندیتوب څه ته وایي.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دېته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله پخپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکی. دغه سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته کیږي. هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنې سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې. بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړ وغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي و چې د خوړو د نړیوال پروګرام پر وروستي راپور نظر را سره شریکه او ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې 2.5 میلیون وګړي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایلو دوی ته په نښه کړي دي. حماس ډلې بیا ګواښ کړی چې د اسرایلو د عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکو داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبرا او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلول د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د ښځو د حقونو فعال ملالۍ یوسف زید برتانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. هغې دا غوښتنه د برتانیا صدر اعظم ته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې کړې ده. په عین حال کې یو شمېر نجونې هم د ملالۍ یوسف زید دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه اقدام به نور نړیوال هم وڅوي چې د افغان نجونو د زده کړې موضوع ته توجه زیاته کړي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسف زئی د برتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبې په ورځ د برتانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملالۍ یوسفزئی له لورې څخه ده او کیدای شي چې د بهرنی هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لکه فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولی شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینهوو او نجونو باندې راکم کړي.
لز د کړو به برخې شوی یوې بل نجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بې سوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي، او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دوهې په درېمه غونډه کې له ګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې د دوهې غونډې کوربه نه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځند صرافانو پر فعالیت بندیز ولګو. د طالبانو کورنیو چارو وزارت په اعلان کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا هم لاسلیک شوی دی په شاهزاده سرای کې د ګرځند صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو لیلام منع کړی دی. په عین حال کې یو شمېر صرافان وایي چې په دې اقدام سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي.
د طالبانو حکومت د چنګاخ د میاستې په 13مه د دوشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو اتحادیه هم لاسلیک کړی ویلي چې په سرای شاهزاده کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه نور منه ده. د پیسو د تبادلې او خدماتو شرکتونو سربیره یو شمېر خلک له څو کالو راهیسې د کابل په سرای شاهزاده کې پر ګرځنده صرافیو مصروف دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د مرکزي بانک ویاند سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د سرای شاهزاده ویاند عبدالرحمن زیرک هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دغه اقدام یو شمېر ګرځنده صرافان اندېښمن کړي دي. دوه تنو صرافانو چې دوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
لکتر لگا 1500 یا 1600 کسان حل تکات کوي. په داس شرایطو کې جکار نشتا کدا کار هم تر واخه سل شي دوی د کورنۍ په وضعیت به منفي اغیز وکړي، ځکه چې دوی په ورځ کې 200 یا 300 یا 400 افغانۍ پیدا کولی باید دا کار تر وانه سل شي.
نگران ما ای است که بازار صرافی باید بازار
زموږ اندیښنه داده چې د صرافی بازار انحصاری نشي. کدا سی وشي په هر سبب منفي اغیز وکړي او مافیایي بشي، کمزوري کسان بل بازار حذف او مافیایي کړي وي زای
ونیسی. یو شمیر اقتصادي کارپوهان که څه هم دا اقدام د دې پروسې د قانوني کېدو پر لور مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې دا چاره مسلکي مدیریت غواړي څو ګرځنده صرافان خپل کار ته په قانوني توګه دوام ورکړي. د دې ډلې تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
یو سهامي شرکت جوړ کړي د یو شخص په نوم، کچیر ته خلاف د اقتصاد او د پالیسیو عمل کې د یاغه بد نظام ته ځوابګوي، نو بیا په دې طریقه کولای شي چې دوی بیرته سره راټول شي، منسجم شي او هغه د بیکاری کچې لامل هم راټیټ شي او نورمال با د قانون په چوکاټ کې خپل کړنې اقتصادي اصول پر بنسټ باندې تقسیم او تدریقي جيبه.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک شاوخوا یو میاشت وړاندې له ټولو افغانانو غوښتي و چې له غیر قانوني لارو د اسارو له راکړې ورکړې ډډه وکړي. دغه بانک د مې میاشتې په 13مه نیټه په یو اعلامیه کې له هغو کسانو چې له جواز پرته د اسارو راکړه ورکړه کوي غوښتنه کړې وه چې زر تر زره دې له خپل غیر قانوني فعالیت څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو صرافانو بیا ویلي چې د اسارو د راکړې ورکړې د جواز د ترلاسه کولو پروسه اوږده.